السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو ری د آزادی رادیو په دغه نیم ساعت اورستي خبري پښتو خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله پرون په نیویورک کې د ملګرو ملتونو له منشي انټونی ګوتیرس او د ایران له ولسمشر سره لیدلې دي. هغه همدارز نلسن منډیلا په انسټیټیوټ کې هم په د سولې په سرمشریزه کې هم خبري کړې دي. نور مطالب هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه ملالی بشیر اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره د روان کال پر مهال په هوایي حملو کې د وژل شویو ملکیانو شمیر د اندېښنې وړ بولي او د رسنیو لپاره د پاکستان د بشري حقوقو اداره او ټولنو د محکمې هغه حکم غندلی چې وایي د ډان ورسپاڼې یو خبریال باید توقیف شي. بشپړه خبرونه د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره د لیدو پر مهال ویل لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د اجرایی ریاست د اعلامیه له مخې عبدالله عبدالله د افغانستان د روانو ستونزو د له منځه تلو لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دې اړه چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د لیدو پر مهال پر کومو نورو مسایلو خبرې وکړې د اجرایی ریاست مطبوعاتي سلاکار فریدون خوځون له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل
د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تقویت په خاطر باید همکاري وکړي.
عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی. دا غونډه نن پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. دا غونډه په نیویارک ښار کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په دغه غونډه کې د مخدره موادو د تقاضا پر کمولو، د مخدره موادو ترلاسه کولو پر مخنیوي، د نړیوالو همکاریو پیاوړي کولو او د معتادینو د درملنې د کچې لوړولو بحث وشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د روان کال پر مهال په هوایي حملو کې د وژل شویو ملکیانو شمیر د اندېښنې وړ بللی دی. یوناما نن سه شنبه د اعلامیه کې ویلي چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هوایي حملو کې 149 ملکیان وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي دي چې د 2018 کال د همدې مودې په پرتله 25% زیاتوالی شي. یوناما ویلي چې په هوایي حملو کې وژل شوي 25% ملکیان د افغان هوایي ځواکونو، 45% د نړیوالو ځواکونو او 3% د دولت پلوي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. د ادارې په کاپیسا ولایت کې وروستۍ پیښې ته په اشاره ویلي چې یو شمېر موثق ادعاوې یې ترلاسه کړې چې د سپتمبر په 22 نیټه د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د یوه ښوونکي کور د هوایي حملې هدف وګرځېد چې پکښې د 4 کوچنیانو او درو ښځو په ګډون 9 ملکیان وژل شول. د یوناما پر اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې د هوایي حمله نړیوالو کړې که افغان هوایي ځواک کړې ده. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. لومړی پچ افغان ټیم وګټله او د بیټنګ لپاره انتخاب شو. د لوبې پرانیستونکي محمد شهزاد او جاوید احمدي وو. افغانستان تر اوسه 102 منډې جوړې کړې او 15 وکټونه یې په بخښنې سره په دې اړه به نور معلومات درته په همدې خپرونه کې وړاندې کوو. د آسیایي جام په لړ کې دا لوبه په دوبۍ کې د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 4 بجې پیل شوه. هندوستان د 4 نمرو په لرلو سره د 4 غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان د دویم پړاو او دواړه لوبې د پاکستان او بنګلادیش ته بایللې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د رسنیو لپاره د پاکستان د بشري حقوقو ادارو او ټولنو د محکمې هغه حکم غندلی چې وایي د ډان ورځپاڼې یو خبریال باید توقیف سي او دا ځکه چې هغه یو داسې مرکه کړې وه چې پکښې د پاکستان پر پوځ انتقاد شوی وو. I stand with Cyril نن پر ټویټر بابسو او د سیرل المایده همکارانو او نورو سیاسي کسانو په پنجاب ایالت کې د لاهور د عالی محکمې پر دغه پریکړه انتقادونه وکړل. محکمې همدارز حکم کړی چې چارواکي باید المایده د اکتوبر په اتمه نیټه محکمې ته وړاندې کړي. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه سوې چې د محکمې په همدې غونډه کې ورباندې بحث کیږي. پر نواز شریف ته غداری یا ملي خیانت تورونه دي چې ګواکې په یوه مرکه کې د پاکستان د دولتي ادارو د بدنامولو هڅه کړې ده. له نواز شریف سره دا مرکه خبریال سریل المایده کړې چې د روان کال په مې میاشت کې خپره سوې وه. په دې مرکه کې نواز شریف ویلي چې ګواکې د هندوستان په ممبئی ښار کې د 2008 کال په حملو کې لاس لرونکو سخت دریځو د پاکستان د پوځ ملاتړ درلود. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د المایده د توقیف پر غوښتنه سخت اندیښمن دي. د پاکستان د رسنیو ټولنې د المایده اړوند د محکمې پریکړه د بیان پر ازادۍ حمله بللې ده او ژمنه یې کړې ده چې دوی به یې پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. او د روسیې او قرغزستان شاوخوا 2000 سرتیري د تروریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي. دوی دا ګډ تمرینونه سبا د سپتمبر په 26 نیټه د قرغزستان په ختیځ کې پیلوي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو نظامي تمرینونو کې د دیرشو روسي الوتکو او بالستیک توغندیو اسکندر ام په ګډون شاوخوا 400 نظامی وسلې برخه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې په حاشیه‌ای غونډو کې د عمومي منشي انتونی ګوتیرس او د ایران له ولسمشر سره کتلي هغه همداراز د نیلسن منډیلا په سولې سرمشریزه کې داسې وینا وکړه.
I'm here today representing a country
زبدلته د هغه هیواد او ټولنې استازي تو وکړم چې څلوخ کال وشول چې پکې خړې دي او عمده علت یې بهرنۍ مداخله ده.
د افغانستان د آلمانو شورا یو شمیر غړي په فاریاب کې د یو تعویزګر کس د شرعي مجازاتو غوښتنه کوي.
دای باید په جزا ورسیږي. حد په جاری سی باید د قتل په شرعاً جایز ده چې لازم نه ثابته ده او هغه معلومه ده.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران هغه تورونه رد کړل چې امریکایي د اهواز په ښار کې په برید کې ښکېله بللې. نورما طالب هم له روخو له موږ سره پاتې شي. بیا مو هم وخت بخیر. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23 د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش سره په نیویارک کې وکتل. دوی دواړو د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې کړې. له اجرایی ریاست په خبره شوې بیان کې راغلي چې عبدالله عبدالله له انتونی ګوتریش سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حل یوه اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول یې د پاکستان نوم یاد کړی. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ته ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې لا هم کوم جدي بدلون نه دی راغلی. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان په حالاتو کې د مثبت تغییر لپاره د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. په اعلامیه کې راغلي تر اوسه د افغانستان او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بدلون ته نه یو متوجه شوي او له موجودو ستونزو د وتلو لار د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په همکارۍ کې ده. دا خبر پانی په حواله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له افغانستان سره د بشپړې همکارۍ ژمنه کړې ده. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول په دې اړه چې انتونیو ګوتریش د پاکستان په اړه د عبدالله عبدالله اندېښنو ته څه ځواب ورکړی خبري نه دي شوې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. ښاغلی عبدالله بیګا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نیلسن منډیلا د سولې کنفرانس په وینا کې هم پر افغانستان د تحمیل شوې جګړې له امله د افغانانو کړاو ته اشاره کړې، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی.
I'm here today representing a country in a society
دوی وایي زه دلته د داسې یو هیواد او ټولنې په استازیتوب ولاړ یم چې 40 کاله جنګ یې تیر کړی دی او ډېر کړاوونه یې ګاللي دي. په ځانګړي ډول پر افغانستان له بهره د تحمیل شوې جګړې له امله چې زموږ د خلکو د لوی اکثریت د غوښتنې خلاف روانه ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له واکمنۍ سره په کابل کې خوشبيني پیدا شوې و چې شاید د افغانستان په وړاندې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه د پاکستان په نظر کې بدلون راشي. خو د عبدالله عبدالله له دفتره د خپرې شوې اعلامیې له متن داسې څرګندېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د داسې تغییر د امکان په اړه ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ کلنۍ غونډه نن په نیویارک کې پیل کیږي.
عمر دلچی د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره کتلی دي. دا چې نور کوم مهم مسایل یاد شوي دي او همدارز د نلسن منډیلا په سرمشریزه کې ښاغلی عبدالله کوم مسایلو ته اشاره کړې ده؟ د اجرائیه ریاست له مطبوعاتي سلاګار فریدون خوزون سره مخکې خبرې کړي. ستاسو توجه ورته را بولم.
د هیواد جنرال رئیس پرون د ملګرو ملتونو د دریاوې مې سمشتي په شو کې د نلسن منډیلا د سولې غونډې ته خبرې کړې دي او په هغه باندې خبرو کې په افغانستان کې د جګړې زیانونه او د جګړې عوامل یو څه پوښتنه کړې دي او وی ویل چې نړیوالو ته پکار ده چې د سولې د تامین په اړه او د ترهګرۍ او د افراطیت او د جګړو د له منځه وړلو لپاره باید یوازې ژمنې ونې شي. ارڅه چې په دغه شاورو باندې بحث وکړو چې هغه عملي پایلې ولري. په هغه اجرائیه رئیس ویل چې په دې غونډه کې نن بحث کیږي. افغانان له تیرو سلویښتو کالو راهیسې شاهدان دي، هغه ویني، د هغې درد حس کوي او د هغوی نه متضرر دي. په دې خاطر موږ تر هر چا ډېر د سولې او ثبات په اهمیت ډېر پوهیږو او اړتیا ده چې د نړۍ مشران او ولسونه سره لاس ورکړي.
مننه ښاغلی عبدالله. انتونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو سرمنشي او همدارس د ایران له ولسمشر سره خبرې کړې. لاند په دې اړه وی بیا به ورسته پوښتنه د جنرال اسمبلی په اړه وکړو.
د ولسمشر سره اجرائیه رئیس لیدلی دي او هغه لومړی د هوس په ولایت کې کومه تاګریزه پیښه رامنځته شوې ده، هغې تسلیت یې وړاندې کړی د ایران ولسمشر او ملت ته او ویلي دي چې افغانستان له ډېر وخت راهیسې د قربانۍ د تروریزم قرباني دی او اړتیا ده چې د سیمې هېوادونه خصوصا ایران او افغانستان او د سیمې نورو هېوادونو په ګډه صادقانه ډول باندې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي تر څو دغه ګواښونه په سیمه کې شته د له منځه لاړ شي. غرازی له د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي سره لیدلې دي او د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه خصوصا د ټاکنو په اړه کوم پرمختګونه شوې دي په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې ویلې غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید افغانستان کې د پرمختګونو د تقویت په خاطر باید همکاري وکړي او ډاډ یې ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفافو او بااعتبار ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم نه څخه استفاده
ژمنده. اخیری پښتنه چې لند وخت هم لند لرو، په عمومي اسمبلی کې به چې کله وینا کوي ښاغلی عبدالله کوم مهم مسایل ته اشاره کوي؟ کله لند راته وایي لطفا.
مهم خبرې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت په تضمین له ترهګرۍ سره په مبارزه او رښتینی مبارزې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه د دې لمنځه وړلو باندې اشاره وشو. متاسفانه تر اوسه هم دوام لري او همدارنګه د راتلونکو ټاکنو په اړه او د نور مسایلو په اړه هم خبرې وکړي او مهمه خبره وایي د نشه یي توکو د قاچاق او انساني قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د په افغانستان کې د شته اقتصادي فرصتونو او نور مسایلو په اړه هم خبرې
وکړي. د افغانستان په بخښنه سره د افغانستان د اجرائیه رئیس له مطبوعاتي سلاکار فریدون خوزون سره مو خبري واورېدې. هغه په ملګرو ملتونو سازمان کې د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډو او لیدنو په اړه باندې مختلف جزئیات راکړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل مخکې لدې چې بل رپورت وړاندې کړو. د افغانستان او هند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نننۍ لوبي حال درکو. افغانستان تر دې دمه 146 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي لاس ورکړي او 22 اورونه هم تمام شوي دي. افغانستان به 13 نور اورونه هم لوبوي خو 15 لوبغاړي په واک کې لري. د افغانستان لپاره نن شاهزاد محمدي تر دې دمه 114 منډې په سلو توپونو باندې پوره کړې دي. د لوب په دوبۍ کې روانه ده. اوس به هم راشو رپورت ته د افغان حکومت اجرایی ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش جان سوپکو په جواب کې وایي چې اوس په افغانستان کې د فساد په وړاندې مهم اقدامات شوي. د دغه ریاست د ویان مرسیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې نړیوالې مرستې په شفافه توګه ولګول شي. جان سوپکو تازه ویلي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو یوه لویه برخه حیف مایل شوي. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
اجرایی ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو دا څرګندونې تاییدوي چې د نړیوالو د مرستو یوه برخه حیف میل شوي خو وایي اوس د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته شوي. د اجرایی ریاست د وین مرستیال امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښه جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې مرسته شوي پیسې په کامل شفافیت سره په افغانستان کې مصرف شي.
فعلا اراده بسیار جدی در سطح رهبری حکومت
دی. وی وست حکومت در رهبری په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې اراده شته. د لومړي ځل لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کړنلار شاهد یو او همدارس د عدلی او قضایي مرکز په څیر بنسټونه او جوړښتونه رامنځته شوي او موږ هڅه کوو چې نړیوال مرستې په شفافه توګه مصرف شي او کومې ستونزې چې په تیر کې وي د هغې مخه ونیول شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د نړیواله ټولنې د مرستې ولوی برخه د جنگ سالارانو په ګټه تمام شوې ده. خغلی سب کولې وی کاناډای رسنۍ سره په خبرو کې که څه هم د چانوم نه د اخیسته خو ویلې دي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې یا هم د دوبې بانکونو ته انتقال شوې او یا د لوکس کورونو او موټرو په پیرلو مصرف شوې دي. جان سب کوی چې د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو به حساب مرسته او په افغانستان کې د یو نظارتي سیستم نه موجودیت په دې هیواد کې اداري فساد ته پراختیا ورکړي. هغه له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي تر هغه وخت چې په دغه هیواد کې د نړیوالو مرستو د مصرف په هدف یو لازم سیستم نوی جوړ شوی باید خپل مرستې وزنډوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د اصلاحاتو اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون رئیس سید محمد شریفی بلخابی هم ټینګار کوي چې د نړیوالو د مرستې زیاته برخه شخصي جیبونه ته تللې. خو ښاغلی شریفی په دې باور دی چې په دې هیواد کې د فساد د مخنیوي لپاره یوازې شعار بسنه نه کوي بلکې په دې برخه کې عملی مبارزه هم پکار ده. دی وی بلې هو مرستې حیف میل شوي خو د هر چا که هغه داخلي وي یا خارجي مجاهد وي که چپي او یا هم شرقي وي که غربي او هر قوم پورې اړه ولري باید پر وړاندې اقدام وشي او د فساد مخه ونیول شي. تر هغې چې د فساد مخه ونه نیول شي دا هیواد نشي رغېدی. له بلې خوا د اقتصادي چارو افغان کارپو عبدالله واحدیار وایي چې د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو ځنډول یا کمول نشي کولی چې دلته د فساد مخه ونیسي. نوموړی د افغانانو فقر او د نړیوالو د مرستو اړتیا ته په کتو وایي چې د مرستې باید دوام پیدا کړي خو د فساد د مخنیوي لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عالمانو شوراوی هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او لنه خزو د ناوړه ګټه اخیستنې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لار برکیږي باید حد پرې جاری شي. د دې شورا غړی او ویان قاسم حلیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې باید دینی عالمان خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو د دغه ډول پیښو مخه ونیول شي. له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې له بېلابېلو ښځو څخه د جنسي استفادې په حال کې ښیي ښکته پورته کیږي. ویل کیږي یاد کس رسول لنډی نومیږي او د فاریاب اوسیدونکی دی. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې په فاریاب ولایت کې د تاویزګر رسول چې په رسول لنډی مشهور دی له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانو یې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي که په تورن کس جرم ثابت شي د شریعت له مخې باید پرې حد جاري شي. د دغه شورا غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډول اعمالو ترسره کول دین او عالمانو ته سپکاوی دی.
باید په جزا ورسیږي، حد پرې جاري شي، باید د قتل په شرعاً جایز دی. نبی ثابت ده و هم معلومه ده او نور هم باید شهود ولري، یعنی شهود پیتیر.
د عالمانو شورا دغه غړی له ټولو دینی عالمانو غواړي چې باید په خپلو سیمو کې د منبر له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي او د دغه ډول خلکو له بدو کړنو یې خبر کړي. خاغلی حلیمی د ټولنې بې سوادي او د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو ستر عوامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې د تعویز ورکولو په نوم له بېلابېلو ښځو جنسي استفاده کوي ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي یاد کس په فاریاب ولایت کې د ملا رسول لنډي په نوم شهرت درلود او ښځو ته به د بې اولادۍ عاشقۍ د کاروبار د ښه کېدو په کورونو کې د جنجالونو د ورکېدو تعویزونه ورکول او په همدې چل او فریب به یې د سیمې له ساده ښځو استفاده کول او ویډیوګانې به یې ترې ډکولې. د فاریاب اوسیدونکو د دغه ولایت د عالمانو شورا له حکومت غوښتنه کړې چې تورن کس باید ونیسي او ژر تر ژره یې د قانون منګولو ته وسپاري. د فاریاب د عالمانو شورا مرستیال مولوي غلام نبی غفوري په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې اوس دغه زناکار پښتونکوټ ولسوالۍ ته تښتېدلی او هلته یې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده اخیستې ده. د فاریاب د عالمانو شورا هم د تعویزګر رسول لنډي د وژلو فتوا ورکړې ده. د فاریاب والي هم ویلي چې که هر چا تورن کس ونیو نو خپل موټر به د انعام په ډول ورکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو بیا خلکو ته ډاډ ورکړی چې رسول لنډی به ډېر ژر د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان له خلکو غوښتنه کوي چې باید د تعویزونو په وسیله د خپلو اړتیاو د پوره کېدو هڅه ونه کړي، ځکه د دوی په وینا تعویز کول په دین کې هیڅ ډول ریشه نه لري او ناروا عمل دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په اروزګان ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شپې عملیاتو په مهال په وروستیو دوه درې ورځو کې سلګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تېره شپه د بهرنیو افغان کمانډو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله اړول شوې. چارواکي وایي هلته اوس هم عملیات روان دي او شاید د وسلوالو طالبانو تلفات له دې هم زیات وي، خو طالبانو د وروختو تلفات او د افغان چارواکو ادعا او پاړه باندې څه خبرګون تر دې دمه نه دی خودلی. شریف الله شرافت په دې اړه له اروزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تېره شپه د بهرنیو او افغان کمانډو ځواکونو د شپنی عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لیوا قومندان جنرال رحمت شاه قیمتي د سې شنبې په ورځ ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ځواکونه دغه شپنې عملیات د تېرې شپې راهیسې د مرکز ترینکوټ اړوند د خانکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو پیل کړي. نوموړي وایي چې هلته نن د ورځې هم عملیات روان دي او شاید درې څلور ورځې دوام وکړي، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې دغه شمېره لا هم دقیقه نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دوام لري، دوام شاید دوه درې ورځې دوام وکړي. ډېر پرسنل ته مونږ خیر و خیرات ده، داسې خاص جدي مشکلات نشته، ولې دشمن ته ډېر سلګونو تلفات اوښتي دي. زیات وروسته معلوم شي کار دوام لري او دا بیا وروسته معلومات در کوم، زیات نه بیا معلومات در کوم. اوس جریان د عملیات دوام لري، څه نه شو ویلی.
ځینې ناتایید سوي راپورونه ښیي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر ترینکوټ ښار د یوې غټې حملې پلان لرلی چې له نورو ولایتونو څخه هم راټول سوي وه، خو افغان او بهرني ځواکونه یې مخکې له مخکې دغه پلانونه ورشان کړه او د دې تر ولکې لاندې سیمه کې عملیات ورباندې وکړه. د ملي اردو د اوم کنډک قومندان زمری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او زیات شمېر نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان کمانډو سرتیري هم وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې هلته اوس هم عملیات روان دي او شاید مرګ ژوبله له دې هم زیاته سي. لدی ټولو سره سره په اروزګان ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قومندان ملک زین الله وایي چې په دغه عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. خانقاه د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. بلخوا په سیمه کې اوس هم د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او د بهرنۍ ځواکونو درې څلور ډوله الوتکې په هوا ورباندې ګرځي او د سپکو او درنو وسلو پیرون ورباندې کوي او دغه راز مهمات او خوراکي توکي هم د حواله لارې ورته شو کوي. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي هم ازادي راډیو ته په یو سوالي برېښنالي کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې درې کمانډو سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي، خو خپل لوري ته د وښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران له لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې پروستي حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران دا ادعا غیر منطقي بللې. په اهواز کې د شنبې پر ورځ په یو پوځي پریډ برید شو، 25 تنه پکې وژل شول او 8 نور ټپیان شول. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا د دفاع وزیر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالان ته وویل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ایران کې د حمله په ورځ بیان خپور کړ او هغه حمله یې وغندله. په اهواز کې تر حمله وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ادعا وکړه چې امریکا د حمله کوونکو ملاتړ کړی او سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پیسې ورکړې دي. خامنئي وویل هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړو چې د دې خونړۍ پیښې شاته یې لاستی. خود امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویل دا خبره چې موږ به له حمله سره ارتباط درلود هیڅ ډول منطق نه لري. هغوی تر اوسه لږترلږه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی او په یوه تروریستي ډله نو وبه کتل سي چې دا لست نور څومره اوږدېږي. خو دا به ښه وای چې هغوی مخکې تر دې چې خبرو ته خوله خلاصه کړي خپلې خبرې ته پام وکړي. په اهواز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش واخیست او تر څنګ د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د اهواز ملي مقاومت غورځنګ ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې ده. تر حملې لنډ وخت وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. روحاني پرته له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي وویل هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګند ورته کوي باید ځواب ووایي. د ایران ولسمشر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مرکز کې د نلسن منډیلا د سولې په سرمشریزه کې د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد د خپل حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې د ایران لوري د غچ اخیستلو خبرداروي ته اندېښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې په اهواز کې روسي حمله یو غمیزه وبلله. ویل چې امریکا هیڅ رول نه پکې درلود. د اهواز زرګونه اوسیدونکو پرون په حمله کې د قربانیانو د درناوي لپاره مارش وکړ. هغوی د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په هواس کې د شنبې په ورځ پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کیدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او په 1980 کې پای ته ورسیده.
خبری مجله اوري
ورسره پورم دا چې په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لا یووالي او سولې او ثبات په هدف باندې مشاعره وشوه. ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او محلي چارواکو په دې مشاعره کې برخه اخیستې وه. اجمل آریان له کندوز دا ریپورت را لېږلې.
په کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لورې ادبي ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینهوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغې کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي.
په دغې مشاعرې کې په ډېرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه او د دې ولایت مشر شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني، ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ ته لمن وهي، له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنګ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لامن راټوله شي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قرار قرار رسیدو د پروګرام پای برخه ته مخکې لیدې چې خدای پامانه وکم. د افغانستان او هند لوبي ورسته حال داده چې افغانستان 103 پته منډي کړي، 15 لوبغاړي له لاس ورکړي. مصطفی صدیقی هم استودیو ته راغلی. څو بل پروګرام